و بجې شوې احمد شي بریم. السلام علیکم. دا زه جرړو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام درو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغه به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. نوي د دې سفارت مرستیال ډونالد ټرمپ په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په اکسپانه کې خپور شوی ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړي شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 10 په خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اوسف تورانی له خپلې دندې لرې کړي. په بیان کې ویل شوې دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10 راهیسې عملي شوې ده. اوسف تورانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. اروپایي ټولنې له ادا سره سم روسیې ته د ایران د بلستیک توغندیو د لیږلو غندنه کړې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل نن په بروکسل کې وویل چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره به ایران ته واضح او همغږ ځواب ورکړي او پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې د ایران د هوایي چلند سکتور ورسره محدود شي. د ایران د هوایي چلند پر سکتور له مخکې نه هم سخت بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ وویل چې روسیې داسې وسلې ترلاسه کړي دي چې په راتلونکو اونیو کې به د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. تهران دا تور رد کړی دی چې روسیې ته دا وسلې لیږلې دي. د اوکراین ولسمشر نن د ټلګرام له لارې له روسیې څخه د 9 اوکراینی سرتیرو د خوشي کېدو او خپلو کورونو ته د ستنېدو خبر ورکړ. ولودیمیر زلنسکي دا خبر د ټلګرام له لارې ورکړ او ویل چې دا پوځیان تبادله شوي دي. تر اوسه روسیې د دې تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. بلورته روسیا له خپل خاورې د شپږو برېټانوي ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې اف اس بي نن وویل چې له دغو برېټانوي ډیپلوماټانو چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغه ادارې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دغه شپږ ډیپلوماټان به د روسیې له خاورې وایستل شي. شمالي کوریا نن د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپره کړل چې شي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سنټرفیوژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینه په 2006 کال کې ترسره کړه او د وسلو پر پروګرام ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هیڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس په جګړه ځپلې غزه کې د پولیو د لومړي پړاو د کمپاین د بشپړېدو ستاینه وکړه او په خپل اکسپانه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې دا د غزې په ترنګه کې د ژوند د یوه تریخ ورځني واقعیت په ترڅ کې ستره بریا ده. د دې کمپاین په ترڅ کې څه باندې 15,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شو. د واکسین دا کمپاین د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته تر دې پیل شو چې په غزه کې د 15 کلونو وروسته د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړل شو.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې د متشبثو میرمنو پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت د افغانستان په اقتصاد کې مهم نقش لري. السلام علیکم. دغه متشبثې میرمنې توانېدلې چې د خپلو لوژو او محدود امکاناتو په چوکاټ کې لسګونو نورو کسانو ته په افغانستان کې د کار روزګار زمینه برابره کړي. هغه هم په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې څه کم د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي چې دې کار د ښځو لاسي صنعت بازار لا هم پیکه کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په تېر جمهوري نظام کې په 24 ولایتونو کې 2,401 سوداګرې او متشبثې میرمنې فعالې وې. ویل سوي دغو ښځو په خپلو شخصي کورونو، مځکو او صنعتي پارکونو کې په مستقیم ډول 2,412 کسانو ته د کار زمينه برابر کړې و چې څه کم 55,000 نارینه او پاتې ښځینه وو. خو اوس دقیقه معلومه نه ده چې په افغانستان کې د فعالو متشبثو مېرمنو شمېر څو ته رسېږي، ځکه د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه دقیق معلومات خپره کړي نه دي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې په افغانستان کې نن سبا متشبثې ښځې څه ستونزې لري، له ستونزو سره سره یې لاسته راوړنې څه دي، او له نورو سره د شریکولو لپاره څه تجربې لري. اوریدونکي هم کولی سي زنګ را ووهي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي، یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د سټوډیو د ټلیفون دوه شمېرې دغه شیبه فعالې دي: 00420211451. شمېره بیا تکراروم: 00420211451. بله شمېره مو د 00420211451. شمېره بیا تکراروم: 00420211451. د واتس اپ شمېره مو هم فعال ده چې نمبر دی 00420211. بیا شمېره تکراروم: 00420211451. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمنې دي د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل او متشبث دغه راز د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میرمن امرخیل، تاسو ته راځو خپله تجربه را سره شریکه کړئ. تاسو د خپل کاروبار څنګه پیل کړ، له کومو چلنجونو سره مخامخ سوئ، او اوس مو دغه کار کوم ځای ته رسولی؟
السلام علیکم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له خونه ګرانو اوریدونکو ته د رادیو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني میرمن امرخیل، تاسو که د خپلو تجربو په اړه راته وایست.
د موږ په دې اړه کې دغه کار چې موږ شروع تقریبا د مو شل کاله کېږي چې دا کار زه مخکې بیایم، او مو غیر رسمي کار کوو. موږ په ایران کې وو، مهاجر وو، نو وخت کې د ما ډېر څه نه وړکی وو. نو په ایران کې ما دا کار پیل کړ، په دې چې هم مهاجر وو، هم ستونزې مې ډېرې درلودلې، مشکلات ډېر وو. نو دې کار ته ما مخه وکړه.
په تاسو د ستونزو یادونه وکړه. په پیل کې له کومو جدي ستونزو سره تاسو مخامخ وئ؟ تاسو خو یادونه وکړه چې په ایران کې مو د خپل کاروبار پیل کړ.
هو، د موږ ډېرې ستونزې دا وې چې اول خو په ایران کې مهاجر وو، بل ستونزې د فامیل له خوا نه وې او کاروبار نه و. نو ما وکولی شو چې په ډېر کم سن کې موږ په یو مسجد کې دغه افغاني مهاجرین چې وو د دوی ښځې به ما ټولولې، او دوی سره خیاطي کې به مې کار ورسره
کوموږ. بله میرمن امرخیل، تاسو آواز قطع وصل راځي که ځای ته یو څه تغییر ورکړئ. متشبث او د ښځو د حقونو فعال حسنا روفي ته ورځو. میرمن روفي، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په لومړیو کې چې تاسو د یوې متشبث میرمنې په توګه خپل فعالیتونه پیلول، له کومو عمده چلنجونو سره مخامخ وئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته. ایله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پرکې اوسئ. ډېره مننه ستاسو له وخت څخه. کله چې ما کار د خیاطی کارگاه می خلاص کرد، البته هغه وقت چې پنتونونه بند شو او یه ور وز بال د پنتون بندیدو، مونږ دا کارگاه خلاص کرده. په لومړی کې ډیر شایعات او ډیر اخطارونه راتلل چې نباید دا کارگاه خلاص شي، ځکه همغه وخت چې پنتونونه بند شوی ټول کابل کې په ټول هیواد کې یو رقم سکون و، هیڅوک کور نه نوتل او همداسې نجونې ټولې ترس و راست کیو. ما تا هم ویل شوی و لعوزه خواته چه باید دا محال که باید خلاص نیشی و اخبال مناسب وقت دا باید منتظر شی. خوزه که چه دا کارگاه کم واکنش دادی لپاره چه پتونون بندی اغیل لپاره نو دا و چه همه مناسب وقت زمانی همه روز و چه باید دا خلاص شی و مونگ دا پرامیزو. خو متاسفانه په لومړی کې هماغه تاریخ کې چې ما دا کارگاه خلاصه کړه، بل دغې نه ما ته ویل شو چې په دې آسانی سره جواز اخیستی نشي، او دا چې زمو قوانین نه تاسو پیروی نکرد مون تاسو ته جواز نه ورکوه و هم داسې شو چې پنځم میاشت د کارګاه په لومړی پنځم میاشتو کې مونږ ته جواز صادر نکرد تر څو چې زه خپله ډېر او زوی سره مې بحث وکړل چې مونږ بې له جوازه نشو کولی چې نمایشګاه کې شرکت وکړو، همداسې نشو کولی چې قراردادونه ترلاسه کړو او خپل کارونه نشو کولی چې په اسانتیا سره ترسره کړو. خو بیا هم زه مونږ ته رد ځواب یې ورکړ تر څو بال د پنځم میاشتو مونږ نشو کولی چې جواز ترلاسه کړو او هغې نه وروسته کله چې مونږ نمایشګاه کې اشتراک کوله متل دوه بندیزونه په نمایشګاه کې د ټولو متشبسو ښځو لپاره ده چې کله چې دوی نمایشګاه ته ځي خپله په غرفه کې اوسي، د دې همکاران چې نارینه ته اوسي هغوی هېڅ رقم همکاري ښځو لپاره او نجونو لپاره چې د دې همکاران دیګ نه شي کولی، او هغه همکاران چې د دوی نارینه همکاران دي دوی سره باید اصلا مرسته ونکړي. خو دا فکر کوم ډېر یو عجیبه کار ده، ځکه په نمایشگاه کې غرفه کې که اور یا څلور ورځې نمایشگاه اوسي دا ډېر مشکل دی چې یو نفر هغه ته ورکړي او یو نفر اوسي. هغه که مالونه شته، مالونه درانده دي، مالونه باید یو همکار اوسي چې هغوی دا مالونه مونږ سره ترتیب کړي. خو متاسفانه دا بندیزونه شته او فروشات هم نشته په نمایشگاه کې. ډېر نمایشگاه په دې اواخر کې کابل کې جوړیږي، خو متاسفانه هغه هسې چې نومې نمایشگاه ده فروشات هم نمایش ونی ده او اصلا کوم لاسته راوړنه نه لري. او دا بندیزونه دا محدودیتونه د ټولو لپاره شته، او دا چې جواز نه صادرېږي دا هم یو ستره ستونزه ده چې د ټولو ښځو لپاره شتون لري.
بلې، تاسو د اخترونو یادونه وکړه، په دغو اخترونو کې څه ویل کېدل چې تاسو کوم کار د دوی د خوښۍ خلاف کوئ؟ یعنی د روزي ګټل، خیاطي کول خو په هیڅ دین مذهب کې ناروا کار نه دی.
همیشه ځکه په خپل شخصي کارونه باندې خبرې وکړم، همیشه زما ټول کارونه د اسلام په چوکاټ کې او په دین په چوکاټ کې دی. او ما ته ویل کېدل زه په اخیر کې په کابل کې د اتم په مارش ورځ کې، البته زما داسې یو هوډ نه و چې باید همغه اتم د مارش اوسېږي، ځکه زه په دې باور یم چې هر ورځ د ښځو ورځ ده او دا چې اتم د مارش اوسېږي یا اووم د مارش اوسېږي هغه یو نوم ده. زه ټول ورځې د ښځو لپاره ورځ نوموم. اتم د مارش کې مونږ یو بل د فراغت غونډه درلود. په دې فراغت غونډه مارش پک میاشتې مکمل وزارت او همداسې ریاستو ته تلم چې ما ته دوی یو ورقه د اجازه ورکړي او ما ته ویل تو کولی شي چې خپله دا فراغت غونډه په خپل کارګاه کې ترسره کړي، مونږ نه غواړو چې دا هوټل کې اوسي. او د هوټل ټول شخصي مصرف زما په خپله غاړه، زه د دولت نه کومک مې نه غوښتل او همداسې د هیڅ موسسې نه، یوازې غوښتل مې چې دا یو هوټل کې اوسي او دا د ښځو لپاره یو انګیزه اوسي. په کارګاه کې خو یو وړک ځای ده او هغې ځای نه هغره اغېزمند کارونه نشته. او ول کېدل که تاسو دلته که برگزار کړئ نو مونږ تاسو سره نه یاستو، امنیت خپل ستاسو په غاړه کې دی، هلته هر اتفاق چې وشي هغه ستاسو په غاړه کې دی. ما وزارت ته وویل چې یعنی تاسو خو یا دلته امنیت شته، دې کې مشکل څه ده؟ که تاسو امنیت باندې خپل ډاډه یاست زه څه به مشکل ولرم؟ ولې د یو وزارت نه تر بل وزارت پورې مونږ کوم داد نه لرو؟ که او همداسې د یو وزارت بل وزارت ته بل امر ایس نه چلیږي، ته باید امر بالمعروف نه مونږ ته جدا امر راوړې، او همداسې کلته کوم اتفاق اوسېږي نو کوم اتفاق مخته راشي ستا په خپله غاړه ده. او دا چې جواز یې نه ورکول همداسې د وزارت اطلاعات فرهنګ نه چې یو دا هغوی نه پوهېږم اجیر څوک و چې ما ته یې ویلې که دا فراغت ترسره کړې نو بیا د هغې نتیجه به خپله دې وینې. خو مونږ فراغت ترسره کړ، د وزارت نه هیڅوک رانغی او د اتاق تجارت نه هغه مقامات چې راغلی و هغوی ملک راس درلودل چې د امنیت برخې بڅنګه چې مونږ د امنیت نه د وزې نه ورقه درلودل. خب په کل کې متاسفانه همیشه که ما یو غونډه یا همداسې یو انګیزه شي برخه غوښتل چې ښځو لپاره ایجاد کړم، متاسفانه ډېر شایعات او ډېر حراس یې په هغې کې ځای ورکړ. مګم هیڅ کوم راست نه درلودل او هیڅ کوم شایعات یې نه درلودل. خو همسې فکر کوم چې حکومت وزارتونه او همداسې چې مونږ اوزې ته تلو، اوزې ته ما ته ویل شو چې ته باید سپینسر و ښځو سره لاړ شي او خپله دې باید لاړ نه شي. سپینسر و ښځه شپږ یا پنځه سپینسر ښځې اوزې ته ولېږه چې هغوی درته اجازه نامه واخلي. او دا ماته ډیره جالب و چې یعنی زه سپینسر کزه څنګه په زحمت کوم چې غلاش یو ځین ماته یو اجازه نامه واخلی. دا بندیسونه دا عجیب عملونه چې مونږ د خزو په وړاندې وینو دا وقت که هم یو عجیبه برخه ده او هم از مونگ انگیزه سفره. خب یا هم مونگ اخبال حوت ده افغان خزو لپاره جنجون لپاره اگر چه چه مونگ ده اسلام ولیده پا همه چاکات که مخت ازو او ده اسلام پا چاکات که کلا چه مونگ مخت دلاش رو هیچ کم قوانین هیچ کم قانون او هیچ کم حکومت نشی کلای چه مونگ لپاره مدودیتون ایجاد که مدودیتون ایجاده ای مگه مونگ هیچ وقت نتسلیمی گو.
ډیر مننه میرمن امر خیل، تاسو د خپل کاروبار یادونه وکړه چې پیران کې مو پایل وکړ کله چې افغانستان ته راغلی. په افغانستان کې له کومو چیلنجونو سره مخامخ سوی؟ په افغانستان کې زیات وخت داسې چې یو څوک یو کاروبار پیلوي یو څه ستونزو سره چې مخامخېږي دستي هغه تجارت څخه لاس اخلي. تاسو د کومو ستونزو مقابله وکړه او څنګه مو تر دې اوسنۍ وضع پورې دا هر څه راورسول؟
دولت لخوانه ده دی چې مونږ ته ډېر محدودیتونه دي او دوی فقط دغه ایجاب خبره ټینګه کړې ده. نو دا د ایجاب خو د افغانستان خلک د افغانستان ښځې خصوصا نجونې چې دي هېڅ سنجلې هیڅ څه په کابل کې یا په مارکه ولایتو کې د ایجاب نوزي او نه راوتلي. حتی په وخت د جمهوریت کې د مونږه خلک د اڅ وخت د ایجاب نه وي، ټول په ایجاب کې وي. نو راغله دې برخه ته چې دوی دغه بندیزونه لګولی دي او دا خوسی بهانی دي. واقعیت سره څوک د حقیقت نه سترګې پټې نه کا. مونږ د دوشنبې په ورځ باندې په ولایت میدان وردګ کې زه خپله په ولایت میدان وردګ کې آیت مدیره یم په بخش د اتاقه تجارت د ښځو کې. نو تقریبا درې میاشتې کېږي چې دغه اتاق بناس په هغه کې په خپله ولایت میدان وردګ کې. نو مونږ دغه کار ته شروع کړل تقریبا دغه اوس درې سوه اتیا نفره مونږ جلب جذب کړي دي چې هغه ښځې دي چې دوی په کور کې فعالیت کوي او د کور له لارې نه دوی کولی شي خپل حلاله ډوډۍ لاسته راوړي. نو مونږ د دوشنبې په ورځ باندې یو نمایشګاه په موټر کې دغه او مونږ ته
بله مېرمن امر خیل، ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه ده چې موږ څنګه کار به
تاسو ته ځنګ تقریبا وزره ډالر دی قرارداد دی خوزو یعنی د
خوزو په نامه. مېرمن امر خیل، تاسو به تخنیکی همکار بیرته زنګ وهي ځکه چې ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه ده. مېرمن روفي، مخکې هم په اصول او قوانینو کې ځینې خنډونه و، د جمهوریت پر مهال هم چې د ښځو د کار مخه یو څه نیولې وه او محدودیتونه یې وضع کړي و، یو هم په افغانستان کې د مستهلک د حقونو د خوندي کولو د قانون نه موجودیت و. که څنګه فکر کوئ چې دغه ډول خنډونه پخوا هم و په جمهوریت کې؟ میرمن روفی مهربانی،
البته زما کارگاه او کار د امارت زمان نپیل شو او مخی جمهوریت که مون د متشبس و خزو او انجونو سر ناستی لرو، البته او غنده اقا کنفرانس چه ترسرکی گی التا دا انجونو او خزی وی چه دا خندونه دا وقت هم. متاسفانه پا افغانستان که هیز نهاد انجونو لپاره او خزو لپاره بلخصوص پا تجارت برخه که داسې یو اساسي کاری نه دی کړی چې هغوی لپاره تلپاتې فایده ولري او تلپاتې د هغوی کارونه تلپاتې اوسیږي. په افغانستان کې نن هغه نهادونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغوی باندې زه اصلا هیڅ ډاډمن نه یم او هغوی د ښځو لپاره
بله. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په افغانستان کې د متشبسو میرمنو پر لاسته راوړنو ستونزو خبرې کوو. د دې پروګرام میلمنی دي د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل. دغه راز متشبسه او د شوزو د حقونو فعال حسنا روفي اوریدونکو هم کولای شي پروګرام ته زنګ راوهي خپل نظر را سره شریک کړي یا هم د پروګرام لمیل منو پوښتنی وکړي په څو شیبو کې د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کوو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې د 00 224 22 11 24 1501 بل شمیره مو د 00 224 22 11 24 1501 د واتساپ شمیره مو هم فعال ده هغه اوریدونکي چې واتساپ کاروي کولی سي چې د واتساپ د شمیرې ته زنګ راووهي په مستقیم ډول د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي د واتساپ شمیره د 00 224 22 11 اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکی په لاین کې د مهرباني وکړي ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي متاسفانه دا اوریدونکو کې ژغنور مهرباني وکړي تاسو تماس رخصوي که آواز مو اوري ځان معرفي کړئ دا اوریدونکو تماس پریسو د ژوند درنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن په دې پروګرام کې د متشبسو شوزو پرستونزو او لاسته راوړنو خبرې کوو میرمن امرخیل تاسو نکرش مخ کې صفه نه وای تاسو له خبرې وکړي چې وګورو چې آواز مرزي کنه
بله
میرمن امرخیل مخ کې هم یادونه وسوه چې په جمهوریت کې هم د شوزو د لاسي صنایعو په وړاندې ځینې خنډونه وه او هغو شوزو چې غوښتل کوچني کاروبارونه وکړي د دوی د کارونو په وړاندې په حقوقي لحاظ او په قانوني لحاظ ځینې مشکلات وه په دې اړه راته ووایاست چې په هغه وخت کې عمده ستونزې څه وې
ولې هغه وخت کې دا ستونزې ډېرې وې چې وقت سره اداري فساد ډېر و نو هر کس به څوک به چې قدرت ته ورسېدل یا به څوک مقام ته ورسېدل غودي به فقط هغه خپل یا هغه اشنا یا هغه دوست به معرفي کوو نو دې ته چا توجه نه کوله چې هغه ښځې چې واقعت سره متشبسینې دي او حقیقتا کار کوي فعالیت لري نو هغو ته توجه نه کېدله نو اوس هم په دې برخه کې څه وایمه چې فعلاً هم هماغه شرایط دي روان دي هېڅ کوم بدلون په کې نه دی راغلی اما دې کې موږ وقت سره خپله دغه ښځې چې ستونزې لري او ډېر مشکلات هم لري ډېر یعنې دوی ته مشکلات هم شته بیا هم دوی تلاش کوي وقت سره یعنې د دوی په غیرت په همت باندې باید موږ افتخار وکړو یعنې زموږ د ډېرو خویندې لرو باور وکړي دا د په میدان وردګ کې درې میاشتې کېږي چې دغه اتاق د تجارت بنا شوی ده تقریبا موږ 280 نفر ښځې دوی وضعیت د اتاقو اخیستی ده او دوی راغلي دي موږ سره کار کوي ډېری همدغه ښځې دي چې په برخه د قالینو کښې په برخه د یعنې صنعت کښې په برخه د هر یرفه یا خیاطي یا بخ د صنعي دستي کښې یا چورمدوزي یا ګنډې افغاني تولیدات لري او ډېر ښایسته کارونه ډېر شیان جوړوي دوی نو دلته هم اوس هم هماغه خبرې دي توجه نشته
بله ډېر مننه مننه میرمن امرخیل متاسفانه چې ستاسو آواز ډېر صفا نه دی تلیفون قطع وصل کېږي میرمن حسنا روفي تاسو ترازو اوسني چارواکي کله ناکله د ښځو د لاسي صنایعو د نندارتونونو تصویرونه او عکسونه خپروي او نړۍ ته دا ښیي چې دوی د ښځو د تجارتونو په وړاندې کومه ستونزه نه لري بلکې زمینه یې ورته مساعده کړې ده ستاسو نظر په دې اړه څه دی
نو مشکل چې په کابل کې ترسره کیږي البته هغه دوه بودونه لري یو خو د حکومت کار دی چې د خپل تبلیغات لپاره هغه نو مشکل ترسره کوي او یو برخه د ښځو لپاره د هغه څوک چې دې نو مشکل کې اشتراک کوي ښېګڼه یې دا ده البته باید د ښېګڼو موږ تېر نه شو ښېګڼه یې دا ده چې دوی کولی شي خپل تجاري رابط ډېر کړي تجارت سره د دوی آشنایی کولی شي چې بلخصوص هغې کنفرانسونه چې دلته ترسره کېږي که د نمایشګاه په لومړی ورځ کې یا په آخر ورځ کې یو کنفرانس د تجارانو په منځ کې ترسره کېږي چې هغوی که تجاران قراردادونه ترلاسه کوي او همدارنګه د دې نمایشګاهو په منځ کې خلک ګډون کوي، د خلک ګډون همدارنګه د تجارانو شتون او دا کانفرنسونه تشبثاتو لپاره کومک یا اغیزمن ده، د دې لپاره چې دوی کولی شي د خپل مال د خپل هیواد لپاره او د خپل خلکو لپاره نمایشته پرېږدي. خو متاسفانه فروشات نشته، ځکه چې د افغانستان اقتصاد ښکته ده او دا اقتصاد خپل ښیي چې فروشات نشته، او هر څومره چې په نمایشگاه کې حکومت چارواکي وایي چې دلته فروشات شته او تجاران د فروشات په برخه کې راضي دي، راضي هیڅ تجار نه دي ځکه فروشات نشه او یوازې نندراتون دی. او البته ډیری وخت ویل کیږي چې نمایشگاه یوازې د نمایشگاه لپاره دی، او هلته دې لپاره داسې یو برخه نه لري چې باید مال فروش ته وسپارو، مګر د نمایشگاه یو برخه فروشات ده، یعنی هم مال باید په نمایشگاه وسی او هم باید فروشات وسی. د مخه فروش نه یو تجار انگیزه اخلي دا چې مال ارزښت لري، خو متاسفانه فروشات نشته او دا هم د اقتصاد خطه اوسیدل په افغانستان کې ده. نمایشگاه هم خیگه نخپل لري او هم خپل منفی اغیزه لري، دا چې محدودیتونه ده. په یو نمایشگاه که مونږ مکمل پروس کلو لیدل چې دا نمایشگاه منفی اغیزه درلودل او دا نمایشگاه ناکام اعلان شو. هغه نمایشگاه چې د اتاق تجارت زنان لخوا په کابل که ترسره شوی، متاسفانه هغه نمایشگاه ناکام و او هم دارنگه دقینه او دسته یا بل نمایشگاه چه ده خلق و آزاد تگوراتک منشوه چه یا یوازه نارینه ارتباط لاشی یا یوازه خزینه ارتباط لاشی. دو منفی اغیزه دی چه تجاران متضرر کیگی او منفی بود لری. خب کل که نمایشگاه خبر خیگه نیم لری.
بله ډیر مننه میرمن امرخیل. تاسو ترازو مخکې میرمن روفی یادونه وکړه چې د شیزینه متشبثینو او د لاسي صنایعو د شرکتونو د مشرانو یوه ګیله ده چې په افغانستان کې د دوی دغو تولیداتو ته بازار نسته. آیا د ټکنالوژي په مرسته د انټرنیټ په ذریعه دا امکانات نسته چې دغه ښځې خپل لاسي صنایع په انټرنیټ کې خرڅلاو ته کښیږدي؟
اولا ډیری متشبثین چې دي دوی د خپل شرکت په نامه باندې یو پیج جوړوي او دوی له ډېرو شرکتونو سره حتی قراردادونه کړي دي. زه د خپل اصل شرکت سره قرارداد لرم، پیج هم لرم، اما واقعیت سره فروشات نشته، په دې خاطر چې دلته په افغانستان کې خو هېڅ بازار نشته، هېڅ فروشات نشته. اما دا چې موږ غواړو چې یو یعنی هغه دوناران یا هغه کسان چې غواړي د افغانستان له ښځو سره خصوصا له متشبثینو سره مرستې وکړه، دوی باید مستقیما له دوی سره په تماس کې اوسي، مستقیما د دوی شرکتونه وپېژندل سي او د دوی شرکتونه له نږدې نه دوی وویني، ورسي خپله ورسره په اړیکه کې اوسي، خپله مستقیما ورسي د دوی تولیدات وګوري، د دوی کارونه وګوري. زه خپله په کابل کې څلور سنټره لرم، ما یو میاشت مخکې شپږ نیم سوه کسه ښځې او نجونې ما فارغه کړلې، ما سندونه ورکړل، د شپږو میاشتو ترنینګ مې ورکړ په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې، په بخش قالین بافي کې. اما دلته لکه څنګه چې موږ خور ویلې، زموږ کار دلته په دې ناکامه ده چې موږ باندې هم بندیزونه د حکومت دي، هم د فامیل له خوا نه بندیزونه دي، او په هغه کې موږ بیا هم کوشش کوو، بیا هم دغه لاره تعقیبوو او نه خوشې کوو. په دې خاطر چې دا وطن زموږ ده، موږ باید خپل ویار وطن خپله جوړ کړو، نه چې تر موږ تر عمر پورې لاس هم بیگانه ورته په خیرات ولاړ اوسو.
ډېر مننه. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن په افغانستان کې د متشبثو میرمنو پر ستونزو لاسته راوړنو او مسایلو خبرې کوو. د پروګرام میلمنې د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل، دغه راز متشبثه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. میرمن روفي، تاسو ترازو لکه میرمن امرخیل چې یادونه وکړه چې په لسګونو ښځو ته یوازې دی د کار زمینه مساعده کړې، تاسو هم همدغه ډول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په لسګونو ښځو ته د کار روزګار زمینه برابره کړې، څه احساس کوئ کله چې تاسو ګورئ دغسې بېوزلو میرمنو ته د نفقې د برابرولو زمینه چې کله تاسو برابروئ؟
د کله چې زمونږ همکاران کارگاه ته راځي، البته از ټولو ته په همکار سترګه او د یو ملګري سترګه ګورم، نه کارمند. کله چې دوی کارگاه ته راځي او زه وخت ګورم چې ډیر په شوق سره دوی کار کوي، او یا دوی ذکر کی یا کار کی ما تخپل یو ډیر انګیزه بخش او انرژي بخش دی. مګم دا چې ګورم چې دوی څومره سختیګار سره بل خصوص هغه څوک چې کوردار دی او اولاددار دی راځي دلته ما ته وایي چې استاد ما یک طرف به شاګردای ما به اولادای ما رسیدګي میکنه و یک طرف کارګاه میم. دا ما ته هم انګیزه ورکوي یا هم یعنی یو بل حس لري کله چې مونږ ګورو چې دوی په څومره مشکلات سره کارګاه ته راځي یو خواته د کور خبره یو خواته د اولاد لپاره او وایي چې مونږ کله چې دا زده کړې یاد نسو او همدارنګه کله چې مونږ کار کوو کله چې کور ته دا ما شروع ما ته اولادونه می وایي چې ما ته دا واخله یا هغه واخله یا ما ته کالی واخله یعنی یو بل حس لري او همدارنګه دا چې زمونږ هیواد ښځې او نجونې څومره شاته پاتې دي او څومره د دې نه زمینه اغسته شوی دی دا ډېره منفي اغیزه لري او ډېره ناهیلې کېږي هغه نجونې او ښځې چې دلته راځي او ګوري چې یو بل ښځه او یو بل نجونه د هغوی نه د استعداد البته نه د تحصیلي په برخه نه لوړ دي. خو زه هیله لرم چې یو ورځ دا ټول ښځې او نجونې او په هیواد کې ټول خلک په مساویانه شکل مخته لاړ شي او اقتصاد کچه هغه ځای ته ورسیږي چې نور هیڅوک هیڅ برخه نه داد داسې ناهیلې نه اوسي چې ډیری وخت زمونږ کارګاه شاته داسې ښځې راځي چې وایي مونږ همدلته کارمند ونیسه او درې ساعته څلور ساعته هغوی درېږي چې مونږ همدلته کارمند استخدام کړه. خو دا چې زمینه محدود ده یا مونږ ډیر کارمندان نشو کولای چې جذب کړو او دا چې ښځې راځي او نجونې راځي او هغوی تقاضا د کار لري او همدارنګه دا تقاضا روسته بلې روس پورې ډېریږي چې مونږ په اجتماعي صفحات کې آنلاین کې هم مونږ ته ډېری ښځې او نجونې پیام کېدي چې اوس خو ټولې دروازې بندې دي که په کارګاه کې مونږ ته زمینه مساعده اوسي او کله چې مونږ زده کړي او کله که مونږ ته بیرته کار مساعد شي. یعنی واقعا په افغانستان کې چې اوس ډېری زمینه بندې دي او یوازې نجونې ډېری په خپل خاص سره او ډېری ځکه چې اوس ټول زمینې بندې دي راځي کارګاه ته دا لپاره چې همغه ابتدوی انګیزه تبدیل شي. خو بیا هم زه هیله لرم چې یو ورځ دا ټولې شي کولی شي هغه محدودیتونه چې د دې په لارې کې دي دا محدودیتونه د لارې واخیستل شي او د ښځو لپاره د نجونو لپاره او د ټولو خلکو لپاره آزاد ژوند او د هیلو سره ډک ژوند نصیب شي.
ډیره مننه. یو اوریدونکي ته ورزو په لاین کې دی په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام ستاسو تماس رخصوي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کډ راډیو اواز یو څه ټیټ کې انعکاس کړئ.
بله اوس خو صحیح شو.
بالکل
مننه تاسو د ازادي راډیو ټول کوریدونکو
خبری کو نظر به وورو
دا او د دې حق خدای دې په سیستم یې مراد دې حاصله مثبت یاد موکري او را وسو د متشدیسو یا د دې څنګه ته متشدیسو چې ښه مخه خو البته د تشدیس نو له کله خو یې پیژنو نو دا د سیلا تر دې چې دا ورې دوی ته باید ما دې سي نو تشدیس و چې سوای او چې بو سوت چې سوای خیر نو هر حال نو دا څه دې دا څه دې چې په افغانستان کې اوس هم کارونه کوي او په شارو کې دې لیک څه دې تجارت نه کوي نو څه دې چې دلته د خیر کې کارونه ور د کیږي او دې په ماشینان ور خپل کیږي نو دا بیا کولای شي چې خیر کې راوباسي او په کورو کې کارونه کوي نو دا هم د دې د فالو څه مستر دا یو نیک کار ده او دا یو وسیله ده او رحم د سترو مېرمنو باندې کیږي. خو البته ما څه لیدلي دي په شریعت کې چې ښځې په دې مجبور نه دي چې د کور دپاره رسک پیدا کړي د ژوند د زندګي د کار په نارینه باندې ده. خو البته بیا هم په وطن کې خوندي شته مجبوری لی کارونه پیدا کی مشکلات کارونه مستشری خو خامخا نسبتاً تر نارینه و د کار موندلې په باره کې په مشکل کې خامخا یي. نو زما د محترمې میرمنې د خاطر پوښتنه ده چې ډېر مخکې هم وویل چې په تېره اداره کې هم د ښځو کاروبار برابر نه و د مشکلاتو سره مخ وي. نو دا
ډېر مننه د ازادي راډیو اوریدونکو. له زابل ولایت څخه میرمن امرخیل تاسو تر اوسه د اوریدونکو د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره لري؟ مهرباني.
سلامات سي مننه. والله تاسو چې له سیمه ده واقعي سره مې هغه څه چې فعلاً د شرایط کې فعالیت لري او کار لري دوی ته د سیاو بازار مشاهد جوړ سي چې دوی وکولای شي چې خپل هغه صنعتي هغه توکي چې دوی خپل جوړوي وکولای شي په هغه مشترک بازار کې خپل خرڅلاو ته وړاندې کړي. او دلته متاسفانه چې موږ ته دغه بندیزونه لګول شوي دي موږ په کار کلایي کې یو مارکیټ ته په شارینه کې چې دلته ټولې ښځې دي واقع سره اما داسې یو چای داسې هېڅ بازار نه لري هېڅ فروشات نه لري. نو موږ ته داسې یو مرکز کې یو مرکز یو جای جوړ شي چې د اقل هلته هم بازار وسي هم فروشات وسي هم د تولیدات ولرو. نو دلته یعنی دولت موږ ته دغه ډېر یعنی محدودیتونه اعلان کړي دي او موږ نه پرېږدي واقع سره فقط د دوغو د بانه دغه ده چې حجاب مراعت کړي فقط حجاب دا نه وایي چې آیا یوه ښځه کونډه ده یوه ښځه اولاد لري هغه څه شی وخوري له کومه یې خوا له کومې خوا نه چې د وخت یوه ښځه عاید ونه لري نو هغه څنګه وکړه څنګه خپل اولاد وچلوي خپله د کور کړه ورکړه څنګه یو ځای ته ترې یو ځای زیات او کړه نه لري. داسې ښځې د باور وکړي چې د معاش په نیم سوه نفره ښځې ما سره په چلسطون کې یعنی راتلې د کار لپاره یا د آموزش لپاره یعنی باور په خدای وکړه چې له ډېر لرې مسیر نه چې حتی له کورسنګي نه تر کورسهغه پورې تر چلسطونه پورې به دوی پیاده راتلې یعنی باور وکړي چې داسې ښځې هم شته. نو دلته مشکلات د ښځو ډېر ده هېڅ څوک د موږ غږ نه اوري واقع سره څوک د موږ غږ نه اوري. او دغه لکه وخت ما تاسو ته درته ویلي چې موږ د دوشنبې په ورځ یوه نمایشګاه درلوده د درې ورځو تر پنجشنبې پورې په هوله ورځ باندې هغه کوزه چې غربي نیمې وي یوه غرفه یې په درې ورځو لپاره په 5000 افغانۍ ورکړې وه حتی هغوی د 5000 افغانۍ قرض کړي دي له خلکو نه هغې چې بیا هغه یې قابل کړې ودرېده موږ وکولای شو یو فروشات ولرو. اما متاسفانه د موږ د حکومت له خوا نه د اماراتو له خوا نه دا بندیز ولګېده چې هغوی ښځې جواب کړي هغه ښځو بېچارهګانو چې حتی له کابل نه مالونه را وړي وو له ولایت نه یې را وړي وو له وردګو نه یې را وړي وو دا ښځې ټولې جواب شولې او دوی متاسفانه ونه شو کړی چې په نمایشګاه کې اشتراک وکړه. نو موږ ته یې راتلې چې تاسې باید خپله رانسئ د پاسې یا زمون راسي یا مېړونه راسي یا مونه راسي. نو آیا موږ کولی شو چې په درې ورځو کې هغه مجبور دی کرایه ورکړي اصلا دو فکر نشته او یو کس په نام دی
زلمی چې د روشان شرکت نه هم پیسې اخیستي و زره ډالر یې اخیستي و د ښځو په نامو باندې او مونږ ته یې غرفې اته متاسفانه چې هغه غرفې چې مونږ یې پیسې اخیستې وې هغه غرفې مونږ ته رانه کړې او مونږ په میزو باندې خپل هغه افغاني لباسونه یا هغه صنعتي شیان چې مونږ خپله جوړ کړي وو هغه په میزو باندې کېښودل اما بیا متاسفانه هېڅ نه فروشات شوه او مونږ جواب شولو دا ډېره یعنی بدبختي ده د مونږ په ملک کې هېڅ تاسلان یعنی درک نهشته دا فکر څوک نه کوي آیا پوښتنه څوک نه کوي ډونران چې دي همدغسې کانه وړاندې دي نه یا اوري نه ویني هغه کسان ویني چې دوی سره اشنایي لري دوی سره په جمهوریت په وخت کې خبره پېژني هغه کسان نیسي دا اوس هم باور په خدای وکړه چې ډېری ډونران دي همدغسې کار کوي دا اوس هم متاسفانه ډېر متاسفه یم زمونږ خلکو ته ډېر متاسفه یم دوی ټول باندې مسلمان دي اگر واقعیت مسلمان وای دوی به ځان سره فکر کړی وای آیا دا خلک دغه ښځې خصوصا په افغانستان کې دومره لوی یعنی کړکېچونو سره مخ کې دي دوی آیا دغه خپل څنګه ظلم مخ کې دي دا هم زه درته وایم په بهر باندې په شمار باندې وایم چې مونږ هغه ښځې یاسو چې دغه دغه خاوره د رنګ وطن ده مونږ هېڅکله په شمار باندې نه ځو او موږ د چا په دې ډول نه قبلو په دې خاطر چې موږ متشابه سي تاسو موږ یعنی دا نه نیولې دا ډالر همیشه تعقیبو
ډېر مننه میرمن حسنا روفي تاسو تر اوسه څومره سخت ده یوې میرمنې ته د یو تجارت پر مخ بول په افغانستان کې په داسې حال کې چې ټولنیز محدودیتونه دي کورنی محدودیتونه دي او په خپل د حکومت لخوا ورځ په ورځ د محدودیتونو لګولو لړۍ
دی او چیک هوټ او ډېر قوتمند انجونې په دې برخه کې اوس په افغانستان کې کار کوي او ډېر مشکل دی دی او خاطر البته ډېره انجونې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ ملاتړ لري او ځینې وختونه که دورارۍ حمایت ورسره نه وسي خو دا چې ټولنه او دا چې حکومت هغوی نه قبولوي او په کول کې داسې ورته ویل کېږي چې ته باید کور کې اوسې دا ډېر مشکل دی چې بیا هم په ټولنه کې کار وکړې او ټولنې لپاره خدمت وکړې دا ډېر مشکل دی ډېر ستونزې لري یو خو ته د اقتصاد کمښت په افغانستان کې چې متاسفانه موږ چې اقتصاد وزارت په اقتصاد برخه کې کار کوي چې اقتصاد لوړ لاشي موږ را په تجارت په برخه کې د متشبثان لپاره محدودیتونه اوسېږي چې دوی نشي کولی خپل فروشات لري او همدارنګ خپل مالونه په برخه کې دا وشي کولی چې مالونه فروش ته ورسي محدودیتونه ډېر دی او همدارنګ منفي انګیزه هم شته خو بیا هم دا متشبثان کار کوي او خپل هیواد لپاره مخته ځي دا ډېره مشکل ده چې هم د ټولنې محدودیتونه سي او هم د کورنۍ که انجونې هغه انجونې وغواړي چې په خپله مستقل کار وکړي او د کورنۍ مخالفت سره مخالفت کورنۍ سره دوی مخه شي او همدارنګه د حکومت کله چې زه خپله کوایم کله چې د کور نه بهر ځم او غواړم چې کارگاه ته لاړ شم همدغه خپله البته د ټولنې خبره هم یو خواته ځکه ډېری وخت زموږ سره که حکومت نه اوسي حداقل د خلکو حمایت شته یا خلکو دا تجارت او زموږ کارونه ستایي خو دا چې اوس هغه قدرت حاکم دی په وطن کې چې هغوی وایي چې تاسو باید کور کې اوسئ او موږ غواړو کونه غواړو که څوک خپل اعلان ونه کړي خو دا یو رقم همغه فضا هم داسې موږ ته وایي یا مغه کله چې سابوی نه تر ماښام پورې موږ کار کې اوسي او ځینې وخت خپل کار لپاره باید بازار ته لاړ شو چې مواد خریداري کړو همغه فضا موږ ته هم داسې معلومیږي یو آرام فضا یو داسې سکوت وطن کې اوس شته چې همغه سکوت موږ ته وایي چې تاسو باید کور کې اوسي خو دا محدودیتونه او منفی انګیزه مونږ هیله مند چې یو ورځ دا به ختم شي او دا ټول انجونې او ښځې او د وطن ټول خلک په آرام فکر سره خپل کار ترسره کړي البته دا محدودیتونه ډېری په ښځو او انجونو او همداسې په ټول خلک اوس حاکم دی
بلی په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکو په تیر جمهوري نظام کې ویلي وو که هر سوداګریز شرکت غواړي د فعالیت جواز ترلاسه کړي باید د سوداګریزو فعالیتونو پر ټولو شرایطو برابر وي په دې باب ستاسو نظر غواړم هغه شرکتونه چې اوس فعال دي آیا ټول پر معیارونو برابر دي او یو شرکت چې پر معیارونو برابر دی آیا اوس کولی سي جواز په اسانۍ ترلاسه کړي
البته خو په جمهوریت کې داسې وایناوی درلودل، اوس په امارت کې قوانین تغییر دی او امارت هم همدا قانون لري چې باید هر څوک چې غواړي چې جواز واخلي هغه باید معیار پوره کړي. مثلا د خیاطی کارگاه باید په یو کور کې نوسی، هغه باید دکان ولري او همدارنګه ماشینونه خپل یو تعداد شمار لري که مغر ماشین ولري کله چې جواز ترلاسه کړي، که ونه لري جواز نشي ترلاسه کړي. او همدارنګه خپل قوانین لري، داسې نه کېږي چې مثلا جواز به له هیڅ امکانات نزینه متشبسان دي چې وای مونږ هیڅ امکانات لري خو دا جواز مونږ ته باید ورکول شي. خو دا فکر کوم چې دا داسې خودسرانه هم جواز صادرول د حکومت نه نشته، حکومت هم خپل نظارت لري. مګر د جواز په برخه کې ډیری وخت ستونزې خلقیږي. مثلا مونږ ته چې 15 میاشتو بعد جواز ورکول شو، دا ډیره یو محدود او ډیره یو ستره ضربه مونږ ته، ځکه چې په دې 15 میاشت کې مونږ خپله په کارگاه کې یو نمایشگاه درلودل، مګر د کارگاه نه بهر بل نمایشگاه چې ملي او بین المللي و هغې که مونږ اشتراک کولی نه شو ځکه مونږ جواز نه درلودل. او 15 میاشت بعد هم په دې 15 میاشت کې مونږ ته له حوزې سره خبرې کول چې تاسو باید مونږ ته جواز ورکړي، خو هغوی موافقت نه درلودل. مګر تر اوسه هم همغه قوانین شته چې باید شرکتونه خپل معیار پوره کړي. ولی په کل کې اوس جواز صادرول لږ څه محدودیتونه لري او په اسانتیا ترلاسه کولی نشو که معیار مونږ پوره کړو. جواز همغسې چې باید راحته جواز ترلاسه کړو، جواز ترلاسه کولی نشو. زه فکر کوم چې دا جواز ورکول په جمهوریت کې او همدارنګه په امارت کې مشکل درلود. جمهوریت کې زمونږ کارونه نو، خو متشبسې ښځې مونږ ته وایي چې په جمهوریت کې همداسې مشکل و. که په نړیوال کچه مونږ وګورو، کله چې یو تجارت پیشه غواړي تجارت رامنځته کړي او یا تجارت ولري، هغوی همدا دولتي استپ په استپ قدم په قدم دوی مخته ځي او کولی شي چې جواز ترلاسه کړي. دولت هغوی نه حمایت کوي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو تجارت بشار څومره چې دوی کولی شي شاته وهي چې تر څو هغوی نه شي کولی چې خپل تجارت مخته یسي.
ډېر مننه میرمن لیلما امرخیل، تاسو تر اوسه وابوري چې د جوازونو اخیستل ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې د ښځو لپاره څومره ستونزمن سوي؟
ولا د ښځو په برخه کې هغه سلسي جوازونه چې ښځې اخلي د نارینا هغه مشکلات نه لري او هغه تعویلي امکانه ده. نو په یو کال په بدله کې 2000 افغانۍ باید تعویلي ولري. او هغه ښځې چې متشبسینې دي، یعنی تجارتي جوازونه لري، دوی فعلا دا جواز نه شي اخیستلی. په دې خاطر نه شي اخیستلی چې دوی باید 15,000 افغانۍ دا باید دولت یعنی دوی مرلاخ شي، پس لاس نه بیا دوی کولی شي جواز واخلي. دا مشکلات شته. او ډېرې ښځې چې دي چې اوس دغه نایي نه جواز اخلي، سلفي جوازونه اخلي، دا خو مشکل نه لري، ډېره په اسانۍ.
ډېره مننه میرمن روفی. نړیوال بانک افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو په اړه اندیښنه ښولې وه که د ټولنې نیم قشر فعالیت ونه لري، څه فکر کوي چې دغه اقتصادي وضعیت به نور هم خرابیږي؟
بلکل بیل شکه د هر ټولنې 15% ښځې تشکیلوي او که ښځې فعالیت ونه کړي بیل شکه چې اقتصاد زیانمن کیږي. او نن په وطن کې مونږ ګورو چې ډېری، البته په ټولو نړۍ کې ښځې باید شتون ولري او ښځې باید کار وکړي. نن په قالین بافی په برخه کې ښځې کار کوي، په زعفران په برخه کې ښځې کار کوي، او هغه باریک بینی یا هغه ظرافت چې ښځې په کار کې کولی شي چې ولري، هغه بیا نارینه نشي کولی چې په نظر کې ولري. او همدارنګه هغه باریک بینی او ظرافت چې نارینه په نظر کې لري، هغوی به ښځې نشي کولی چې په نظر کې ولري. باید ټول حقوق مساوي وسي او دا اندېښنه د اندېښنې وړ دی بېله شکه، ځکه چې ښځې که کار ونه کړي په یو ځای کې نه، په یو ځای کې حتما مونږ احساس کوو او دې ته اړتیا لرو چې باید دلته یو ښځه اوسېږي چې دغه کار ترسره شي او دغه برخه باید مخته لاړ شي، ځکه چې بېل ښځه امکان نه لري. او همدارنګه بېله د نارینه هم کار مخته نه ځي. خدا چې حکومت نن غواړي چې هېواد نیم برخه حذف کړي، دا دا یوازې ضربه وکړه خپل اقتصاد ته، خپل هیواد ته، او خپل هیواد په ډیر کته معرفي کول نور هیوادونه کې، نور هیوادو کې دی. کنن د افغانستان قارین چې هغه قارین چې ښځې جوړوي، ښځې هغه ډیزاین کوي او نړیوال ته دوی لیږي، لومړی قارین پیژندل کیږي په ټولو نړۍ کې، افتخار بیرته همدغه هیواد، همدغه خلک ته راځي، او همدغه حکومت وایي چې دا زموږ ویاړ ده. خو کله چې وایي چې زموږ ویاړ ده، خو د خپل ښځو او نجونو لپاره، د خپل هیواد لپاره باید موږ کار وکړو. دوی ته باید زمینه پراخه کړو، نه چې زمینه موږ محدوده وو. او بله شکه چې که ښځې نو سي د ټولنې نیم برخه فلجیږي او اقتصاد ضعیفیږي. کله چې اقتصاد ضعیف شي، دا یوازې ضربه ښځو لپاره نه دی، د هیواد د ټولو خلکو لپاره دی. ځکه چې اقتصاد چې ضعیف شي، نور په معاشات کې، په مالیات کې، په ټولو باندې منفي اغیز لري، او هیڅ وکولی نشي چې خپل معاش په هماغه چې دی هماغه ترلاسه کړي، او ډیری وخت ډیری کارمندان ځوابیږي ځکه چې اقتصاد ضعیفیږي.
میرمن روفی، آیا متشبس میرمنی یا هغه ښځې چې کوچني کاروبارونه یا تجارتونه لري، هغوی کولی سي بانکونو څخه پورونه واخلي؟
بالکل، صنفي جواز مو لري، دوی کولی شي چې بانکونه قرض واخلي. بانک مشکل نه لري، خو معیار دا ده چې کله چې دوی تجارتی په هماغه سطح ورسېدل چې کولی شي بیرته دا قرض ورکړي، باید هماغه معیار پوره کړي. په قرض اخیستلو کې هیڅ مشکل نه لري، او ځینې وخت وزارت او همدارنګه د افغانستان اتاقای تجارت و سرمایه گذاری هم د انجونو لپاره او د ښځو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي همکاري کوي چې دوی لاړ شي او قرض واخلي. ځکه چې نن بیا موږ په دوه برخو کې، په طبابت او همدارنګه په تجارت برخه کې، په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې فعالیت لري، او دوی ډیری غواړي چې په تجارت برخه کې اوسي. دوی مستقیما کولی شي چې قرض واخلي او خپل کار، خپل تجارت خلاص کړي او مخته لاړ شي، هیڅ مشکل نه لري.
ډیره مننه میرمن امرخیل. تاسو ترازو ځینو متشبسو میرمنو خپلو لاسي تولیداتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کړې. ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې برخه کې کوم اقدامات باید وسي؟
ډېر خبر ده په وخت سره که نړیوال بازارونه جوړ شي، دلته هم زمونږ د هېواد لپاره بازاري تشرکه او ډېر مني خبر وي. او بل به دا وي چې هغه ښځې چې ډېرې ښځې بېکاره دي، دوی به هم کار لاسته راوړي. نو په دې برخه کې دا ډېر یو ښه خبره ده. او ورن کارت تاسو له ګران خور څخه وکړل په حساب دې چې بانکونه قرضه ورکړي، بانکونه پرسنې قرضونه ورکړي. هغه بانکونه دې چې قرضه ورکړي، اما شرایط خاص لري، ډېر شرایط سخت دي. په دې ډېر ښه دي چې شرکانی نه اته ماشینونه نه لري، یو ماشین لري، یو ماشین لري، نو دې دکان نه لري. دوی مثلا دومره دې بریل کو یا تلور لا کو مال نه لري چې دوی مثلا ضمانت ورکړي. اته ډېر ښه دي دې وخت ضمانت نارینه نه کوي، د یو کدي مثلا یو ضمانت یو شرکت نه کوي. نن ورځ د څه وخت راغلی ده چې د ښځو ته د دې ستونزې دي، نن به شي هدا زیات ستونزې دي. نو دا باید بانکونه له ښځو سره دوی هغه کدي چې وقت هم تشریفین دي، دوی جواز لري، دوی فعالیت لري، دوی رسمي دي، دوی ته باید د اسانۍ باندې دوی هغه وفا، یعنی قرض اسانه ورکوي یا قرضې بلایوال ورته وایي دوی چې دوی کولی شي، یعنی هغه چې د ضرورت لري دوی مخونه واخلي، مثلا د کی وخت چې دوی وکړي چې دوی ته تولید وکړه، بازار ته وړاندې کا او دوی خرڅ کا. یعنی په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي بانکو کې، ډېرې ستونزې دي. سره دغه اول خپله تقریبا دوه میاشتې کېږي چې ما یو وړاندیز کړی د دغهسره بانک ته، یعنی دوی اقدام نه راکړی.
ډېره مننه د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. یو اوریدونکی په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي دوی ته ورځو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني د پروګرام موضوع په افغانستان کې د متشبثو میرمنو کارونه لاسته راوړنې او ستونزې دي. ستاسو نظر به وورو. ډېر مننه به ستاسو نظر مو دغم راوړي چې د ښځو د لاسي صنایعو د ودې دپاره مو سپارښتنه وکړي. خو ستاسو د ټېلیفون کرښه متاسفانه سپانه ول. اوریدونکو معذرت غواړو. په یوې خبرتیا پسې بیرته د پروګرام میلمنو ته ورځو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته
د ژوند رنگونو پروګرام کې نن په افغانستان کې د متشبثو ښځو پر فعالیتونو لاسته راوړنو او ستونزو خبرې کوو. میرمن حسنا روفي، تاسو ترازو ستاسو سپارښتنې څه دي په افغانستان کې د ښځو د کوچنیو تجارتونو د ودې لپاره چې باید کوم کارونه وسي؟
په لومړی کې باید حکومت دوی نه ملاتړ وکړي، او کله چې دوی غواړي چې جواز واخلي په جواز اخیستو کې دوی سره مرسته وکړي، نه چې دوی ناهیلي کړي او داسې یو څرګندونه وکړي چې تاسو کار هیڅ دی او بې فایده دی په ستاسو لپاره او ستاسو هیواد لپاره. همدارنګه دوی په جواز اخیستو کې دوی سره همکاري وکړي که دوی په نمایشګاه کې مشکلات دوی ته مخته کېږي مشکلات حلولو کې دوی سره مرسته وکړي، او همدارنګه د دوی د کار نستاینه وشي که دوی ډیر کوچنی تجارت هم لري که په ډیر کوچنی تجارت سره دوی ډیر ظرافت او د زړه نه کار کوي چې واقعا د ټولو تجارانو لپاره د ټولو هیواد لپاره دا مسؤلیت لري. کله چې موږ نمایشګاه ته ځو ځینې نجونې شته چې په ډیر کوچنی سرمایه سره 3000-4000 دوی آغاز شروع کړی دی. کله چې خپل مالونه په نمایشګاه کې راوړي د نمایش لپاره، موږ کله چې ګورو یا نور تجاران ټول هغه خوښوي او ټول دغه کار نستاینه کوي، دا به څومره ښه شي چې دوی د کار نه حکومت هم ستاینه وکړي تر څو دوی شکولی چې خپل کار نور هم ستره کړي او نور هم د هیواد لپاره خدمت وکړي. هر څومره چې دوی د کار نستاینه شي دوی هڅیږي او د خپل کارګاه لپاره د خپل کار لپاره نور کارمندان جذبوي. په دې رنګه موږ کولی شو چې خپل اقتصاد پراخه کړو او خپل اقتصاد نور هم په جګه سطح ایسو تر څو به افغانستان په کټه اقتصاد کې وي او تر څو به افغانستان همیش د هغه هیوادونو په کچه وي چې د دې اقتصاد کټه ده او د دې خلک نشي کولی چې خپل ځان ته یو روزي پیدا کړي تر څو یعنی موږ داسې یو لست کې په نړۍ کې ځای ولرو. حکومت باید تجارانو ته باید توجه وکړي. اوس یو حکومت دی په افغانستان کې، موږ غواړو نه غواړو همدا حکومت دی، همدا حکومت باید خپل خلکو لپاره کار وکړي او د خلکو کار د تجارت په برخه کې او د تجارت په چوکاټ کې هیڅ کوم مشکل نه لري. دوی که قالین جوړوي، دوی که کالي جوړوي، دوی که کوم فابریکه لري، ټول د همدغه هیواد لپاره دی. داس یو قبول شوی خبره ده که تاجران کار که یو برخی د خپل منفعت ده، خو ډیره برخی د هیواد لپاره ده، د هغو کارمندان لپاره ده چې دوی سره کار کوي. په کل کې باید حکومت دوی نه ملاتړ وکړي. همدارنګه کله چې زمون خلک په نمایشگاه کې راځي، نمایشگاه یوازنی مرکز ده چې خلک حکومت او ټول تجاران ته ټولیږي، او کله چې زمون هیوادوال هم د دوی د لاسی صنایع څخه لیدنه کوي، دوی و هڅوي چې تر څو دوی وش کړي چې خپل کارونه لا نور هم ښه ترسره وکړي. او همدارنګه په نمایشگاه کې کله چې د غرفه قیمت ډیر لوړ وسي، د دې حکومتونه باید ښکته کړي. ځینې وخت او ډیری وخت جاران دا وایي چې د هیواد اقتصاد کچې ته وګوره او د دې غرفه قیمت ته وګوره. پی وی وی آی پی برخه کې د غرفه قیمت 3,500 دی. او همدارنګه په بل سالونو کې همدغه انجونې او ښځې چې په 3,000-4,000 سرمایه ګذاري کړی دی، دې لپاره یوه غرفه په ورځو لپاره 3,000 دی یا 4,000 روپۍ دی. په دې برخه کې باید حکومت توجه ولري.
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واوریدنن مو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د متشبثو میرمنو پر ستونزو لاسته راوړنو او مسایلو خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمنې وي د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل، دغه راز متشبثه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راووهه، خپل نظریات را سره شریک کړل. د ټولو مننه.